السلام علیکم ساعت څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروان وړاندې کوم په بلخ خبرې کوو د بلخ د سکتوري چارو رئیس او دغه راست د بلخ یو ژورنالیست او د چارو کارپومو میلمانه دي تاسو اوریدونکو هم کولای شئ د بلخ په اړه ټلیفون راوکړئ او زموږ له میلمنو څخه دغه ولایت د چارو په اړه پوښتنې وکړئ او یا هم د بلخ د چارو د شیګنې لپاره نظرونه ورسره شریک کړئ خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
په غزنی کې نن په یو چاودنه کې دولس ملکی وګړي وژل شول د افغان حکومت اجرایه رئیس د یو دیشو برمته شو مسافرو کورنیو ته ډاډ ورکړی چې د هغوی د خلاصون لپاره به پوره وس او توان سره هڅه وکړي او راپورونه وایي چې پاکستان د 2008 کال د ممبئی ښار د تورستي بریدونو مشکوک اصلي طرح په ضمانت خوشې کړ پوره خبرونه واورئ په غزنی ولایت کې نن په یو چاودنه کې دولس ملکی وګړي وشل شول د غزنی د والی وان شفیق ننګ په یو بیان کې ویلي دي چې حمله نن سهار د قرباغ او خګانی ولسوالیو په اوږدو کې پر یو تونس موټر چې ښځې او ماشومان پکې سپاره شوې ده د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي رسنیو ته ویلي چې چاودنه د ملکی وګړو پر یو منی بس موټر شوې ده د احمدي په وینا له چاودنې سره سم موټر اور واخیست او پکې سپاره ټول کسان وسوځېدل اخو بیا په ننګرهار کې نن په یو ځان وژن کې برید کې څلور ولسی وګړي مړه او ګڼ شمیر نور ټپیان شول د ننګرهار د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته ویل چې برید نن سهار لسنیمې بجې د بیسود ولسوالۍ اړوند د ننګرهار د هوایي ډګر مخته د ائتلافي ځواکونو پر یو کتار د یو ځان وژن کې لخوا د موټر په وسیله وشو چې څلور ملکی وګړي وشل او دولس نور یې ژوبل کړل مشرقي وال ویل چې په دې برید کې ائتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبل نه ده اوخته د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی د افغان حکومت اجرایه رئیس د یو د شو برمته شو مسافرو کورنیو خپلوانو ته ډاډ ورکړی چې د هغوی د عزیزانو د خلاصون لپاره به په پوره وس او توان هڅې وکړي عبدالله عبدالله نن د یو د شو برمته شو مسافرو د خلاصون لپاره تحسن کوونکو سره د هغوی خیمې ته ورغلی و
اختطافی 31 تن از شهروندهای کشور حتما یک توطئه در برابر دولت هم هست این سبب نارامی ملت میشه سبب نارامی مردم شده و سببی میشه که دولت هم مورد اعتراض
عبدالله عبدالله اول چه دوی حد سکوی چه لحر لار ممکنوی دا کسان با سلامتی سر را خوششی نامالوم و اسلوال شو خواه یونی میوش مخ که یو درش هزاره وگری دا کابل کندهار للوی لار برم تکل چه تر او سه برخلیک نده معلوم راپور نوایي چې پاکستان د 2008 میلادي کال ممبئی ښار د تروسی بریدونو مشکوک اصلي طرح په ضمانت خوشې کړ د زکیو رحمان لکوی مدافع وکیل نن ویل چې نوموړی اوس آزاد دی زکیو رحمان چې د بندشوي لشکر طیبه ډلې مشر دی له 2009 کال راهیسې زنداني و دا نوموړی د مدافع وکیل په خبره د لاهور سترې محکمې د $60,000 په نقدي ضمانت سره 13 ورځ د هغه د موکل د خوشې کولو حکم صادر کړ زکیو رحمان لکوی د هند پر ممبئی ښار د 2008 میلادي کال د خونړیو حملو چې 168 کسان پکې وشل شول اصلي طرح بلل کیږي د پاکستان پارلمان د یمن په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د یمن له ټولو ښکېلو اړخونو څخه غوښتنه شوې چې خپل اختلافات په سوله ییز لاره حل کړي او ټینګار کوي چې پاکستان د یمن په کړکیچ کې بې پرې دی د پاکستان د پارلمان غړیو پریکړه لیک ته په یوه خوله رایه ورکړه پاکستانی وکیلانو د تیرې اونۍ په اوږدو کې په یمن کې د پاکستان د پوځي ګډون په خلاف څرګندونې وکړې سعودي عربستان پر خپل متحد پاکستان فشار راوړو څو په یمن کې د سعودي په مشرۍ پر ائتلاف ورګډ شي او د حوثي شیعه یاغیانو د ځپلو په عملیاتو کې برخه واخلي سعودي عربستان له پاکستان څخه وغوښتل چې د جګړې ته خپلې کشتۍ الوتکې او مځکني ځواکونه ولیږي د امریکا مرستیال ولسمشر وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش زور او قدرت لمنځه تللی دی جو بایدن پرون په واشنگټن کې د څرګندونو پر مهال وویل په عراق کې داعش ډلې د پرمختګ مخه ډپ شوې ده
There's still a long fight ahead. I don't want to paint an overly rosy picture here. But the ISIL's aura
They way la ham ugda jagra pa makh keda. Na gwaadam chi da halat kum khaista anzor wadan de kram kho da telisam chi gani daish namati gi mat shwa de. بایدن دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې د عراق حکومت د اپریل په لومړۍ نیټه په تکریت ښار کې پر دې افراطي ډلې خپله بریا اعلان کړه. د داعش وسلوال د امریکا د هوایي حملو او د عراق د شیعه دولتي ملیشو په مرسته له تکریت ښار څخه وایستل شول او دا ښار له جون میاشت راهیسې د دې ډلې په ولکه کې و. جو بایدن په تکریت کې د حکومتي ځواکونو لخوا د لوټ او رانیو د رپورټونو له خپرېدو وروسته د عراق د صدراعظم حیدر العبادی د دې پریکړې ستاینه وکړه چې شیعه وسلوالو ته له دې ښاره د وتلو امر کړی دی. بایدن وویل چې داعش د عراق سنیان شیعه او کردانو سره یو موټی کړل. د متحده ایالاتو او کیوبا جګپوړو ډیپلوماټانو نن غونډه وکړه. په تېره څه باندې نیمه پیړۍ کې دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو چارواکي په دې سطحه مهمه غونډه کوي. جان کری او برونو رودریګس نن د امریکا د قاري په سرمشریزه کې د ګډون لپاره پاناما ښار ته له رسیدو وروسته د تړلو دروازو تر شا وکتل. ولسمشر باراک اوباما چې دی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزارت د متحده ایالاتو ترور په لیست کې د کیوبا د موجودیت په اړه بیا غور کوي او زیاته کړه چې له دې فهرسته د کیوبا د ایستلو په اړه به ډېر ژر پریکړه وشي. تر اوسه د ولسمشر اوباما او د کیوبا د ولسمشر راول کاسترو ترمنځ هیڅ راز غونډه نه ده پلان شوې. او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو پرون او وړ مورس په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو هوایي حملې وکړې. د امریکا پوځ ویلي چې کاناډا هم د لومړي ځل لپاره په دې بمباریو کې ګډون وکړ. د امریکا پوځ په یو بیان کې ویلي چې په بمباریو کې د داعش وسایط یو پوځي مرکز او په ریقه او کوبانی ښار کې د هغوی سنګرونه ویشتل شوي دي. په عراق کې په همدې موده کې 12 هوایي حملې شوي چې په ترڅ کې بیجی، موسل، سنجار او تلافر ته نږدې د داعش تکتیکي قطعې تر مځکې لاندې تاسیسات او ودانۍ په نښه شوي دي.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
درنو اوریدونکو بیا هم زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د آزادي رادیو د ولایت په ولایت په دې پروګرام کې بلخ ته ځو چې د افغانستان په شمال کې تر ټولو لوی ولایت دی په چیرې بیا د نفوس له نظره. بلخ ولایت له کندو، سمنګان، سرپل، جوزجان ولایتونو او دغه راست د منځنۍ اسیا له دوه هیوادونو ازبکستان او تاجکستان سره پول لري. مزار شریف مرکز دی خو بلخ نه یوازې د ولایت نوم دی بلکې یوه لرغونی او تاریخي ولسوالي هم ده. چاربولک، چارکند، چمتال، دولت آباد، دهدادی، کلدار، خلم، مرمول، نهر شاهی، شلگره، شورتیپه و زاری نوری ولسوالی دی. ده بلخ ولایت مساحت سباند 14000 کیلومتر مربع. بلخ ده افغانستان په نسبی ډول امن او آرام ولایت دی ځکه هم د بیا رغونې کارونه پکې زیات شوي دي. په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دی د بلخ ولایت د سکتوري چارو رئیس ښاغلی زبیولله اختری او د بلخ ولایت یو ژورنالیست او د چارو صاحب نظر زبیولله احساس. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې ټلیفون راوکی او د بلخ په ارتباط زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي او یا هم که غواړی چې د بلخ د چارو د شیګنې لپاره خپل نظرونه شریکي هم ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. همدارس کولای شئ چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپل نظرونه او پوښتنې مطرح کړئ. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. facebook.com نو وروسته یو کرخه وباسه یو آزادی رادیو ولیکي. د آزادی رادیو ویب پاڼه به فیسبوک پاڼه به ووینئ. یو شمېر اوریدونکو مخکې له مخکې هم نظرونه څرګند کړي دي او پوښتنې هم چې له خپلو میلمنو سره به شریکې کړو. همداراز سر له اوسه کولی شئ چې که د افغان بي سیم سیم کارت لرئ نو په 8 شمېرې نظرونه او لنډې پوښتنې راولېږئ. موږ به له خپلو میلمنو سره شریکې کړو. لکه څنګه چې می وویل د زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د بلخ سکتوري رئیس ښاغلی زبیولله اختری او د بلخ یو ژورنالیست او د چارو صاحب نظر زبیولله احساس. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لکه څنګه چې می مخکې ویل بلخ د افغانستان په نسبی ډول یو له هغو ولایتونو څخه ده چې امن دی او امنیت پکې ټینګ دی خو پرون ورځ په دغه ولایت کې یو انتحاري حمله وشوه. څلور تنو انتحاریانو د بلخ ولایت د استناف څارنوالۍ په ودانۍ حمله وکړه، یو شمیر خلک یې ووژل او یو شمیر نور یې هم ټپیان کړل. دا پیښه له ډېره وخته وروسته په بلخ کې وشوه. لومړی له ښاغلي اختری څخه د دې پیښې په اړه غواړو چې معلومات واخلو. اختری صاحب، وروستي معلومات څه دي؟ دغه حمله څنګه وشوه؟ څنګه د دولت وسلوال مخالفان وتوانېدل چې په دې ودانۍ کې دومره ډیر مقاومت وکړي؟ تقریبا 9 ساعته دوی عملته جګړې ته دوام ورکړ.
تشکر سرون صاحب، زه هم په خپل نوبت سره غواړم چې درنو اوریدونکو او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته احترامات تقسیم کړم. جناب سروان صاحب، هغه چې تاسو ته معلوم ده په ټول افغانستان کې د حملې انتحاري د دښمنانو لخوا نه سازماندي شوي دي او بعضن کېږي، نو دا ځل په مزار شریف کې دا انتحاري حمله وشوله. د څلور تنو دغو کسانو چې ځانونه انتحار کړل، دوی په پولیس لباس کې څارنوالۍ ته ننوتل. په اوله کې په دروازې د څارنوالۍ کې 2 نفر سربازانو هغې ویشتلي وو په تفنګچې باندې، چې یو زخمي وو او یو هم شهید شوی وو. بیا چې دوی دننه ننوتل، د حادثې غټوالی په دې شو چې په عین زمان کې موږ په څارنوالۍ کې یو سیمینار درلود. هلته تقریبا 60 تنه د ولسوالیو مسؤولین او څارنوالان راټول شوي وو. هغوی ته ظرفیت یو پروګرام مخ ته وړل کېده. په عین حال کې څارنوالي او عدلیه ریاستونه دواړه په یوه تعمیر کې اوسېږي چې دا 2 دروازې لري. له یوې خوانه عدلیه استفاده کوي، له بلې خوانه څارنوالي استفاده کوي. نو موږ پولیسان په اعلی واحد کې په ډېر کم وخت کې ساحې ته راغلل. خو د دغه تشویش چې ونه شي چې په موږ په خپلو ډزو کې موږ خپل مامورین هغه شي تلفات ورته واړول شي، نو په ډېر احتیاط سره عمل کېده. د نن وخت زیات ونیوه، خو په هر صورت بیا هم دلته تعداد ډېر و. تقریبا له 100 نه پورته کسان دننه په څارنوالۍ او په عدلیې تعمیر کې وو. نو دښمنانو هم د لاسي بمو په استفادې سره په اتاقو کې په شعباتو کې مامورین زخمیان کړل، ټپیان کړي وو. او طبیعي حادثه ډېره بده حادثه وه، خدای دې بیا نه تکراري. او دا نو طبیعي ده چې په دې کې موږ څېړنې شروع کړې دي چې وګورو چې غفلت په کوم ځای کې وو. دا به وروسته څرګند شي چې د غفلت تکای او زوف تکای هم کوم ځای کې وو. دا به موږ په میډیا کې اعلان وایو.
ډېره زیاته مننه ښاغلی اختری. ښاغلی احساس، په مجموع کې له دې پیښې وروسته په بلخ کې د خلکو په منځ کې څنګه احساس دی؟ آیا داسې تشویش خو به نه وي ورسره پیدا شوی چې ناامني زیاتیږي؟
لومړی خو بسم الله، او زه د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته سلام. تاسو ته رښتیا هم چې پرونی پیښه د مزار په څوکلن هغه نسبي امنیت باندې یو تور داغ و، او خدای دې وکړي چې دغه داغ ته زر ومینځل شي. خو دغه چې تور داغ ورته وایو، نو دغه اندېښنه له خلکو سره پیدا شوې. یقین وکړي چې په تیر دغه 10 کلونو کې چې زه دغلته د پژواک خبري اژانس سره د دغه سیمې څخه د خبریال په توګه کار کوم، دا چې پیښه ما مخکې نه وه لیدلې. زه که څه هم په تیرو پیښو کې د بلخ ولایت امنیتي مسؤلین دا غوی تعریف کوم، خو په پرونی پیخه کې په ځانګړي توګه د ملي امنیت د خبريال په توګه دا غوی توایم چې ممکن هغه پرې دی په دغه برخه کې چې ولې دغه څلور کسان تر څارنوالۍ یعنی د ښار تر مرکزی غا ستراتیژیکي نقطې پورې ډیر په اسانه رسیدلي. یو خلک اندېښمن دي، خلک پرون د ښار اوزا ډیره ویرونکې وه. تقریبا د ښار ټول سړکونه خالی شول، ډېرې دکانونه بند شول. د ماسپښین نه وروسته خلک نور پسې څومره چې د اوزا ډېر اوږدېدله لا پسې خلک وېرېدل. خو ممکن خلق یو څه د بلخ ولایت امنیتی مسولینو ته ځکه چې په دغه ولایت کې د شمال زون په کچه باندې د امنیتي هررخیزو چې کمی ادارې دي د هغوی غټ غټ مرکزونه په همدغه ښار کې دي، نو خلک به ډاډه وي او خلک به په دې تمه وي چې دغه حوسه به بېرته زر څه کنټرول ده او خلک امنیتي مسؤولین به بېرته په خپل ولکه کې په پوره توګه اخلي.
ډېره مننه احسان صاحب. اختری صاحب، دې پیښې سربېره د بلخ ولایت د نورو ولسوالیو وضعیت څنګه دی؟ مخکې د یو دو ولسوالیو یادونه کېدله چې امنیتي وضعیت یې ښه نه دی، اوس څنګه دی؟
چاروان صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اکثرا د پسرلي په راتلو سره دښمن خپل حملات شروع کوي او دوی د سیمې مشلیلي نه استفاده سره او د قزل مساعدیدو سره خپلو کارو ته زور ورکوي، یعنی د جنگ سیزن را شروع کیږي. په هر صورت دښمن بیا هم کوشش کوي چې په دې سیزن کې ځان وښي او ځان څرګند کړي او خپلو کارو ته زور ورکړي. ولې په هر صورت تر نورو ولایاتو بلخ ولایت تر ننه پورې خری کار درلودلی د امنیت اړه، غیر له دغې موضوع چې پرون پېښه شوله او ما ویله چې څېړنې روانې دي. موږ په ټول ولایت کې فقط په درې ولسوالیو کې د امنیتي لحاظه بعض واړه تشویشونه لرو چې هغه هم موږ ورته تدابیر لرو، په هغه ځای کې تدابیر لرو.
دغه درې ولسوالۍ کې چې تاسو یادونه وکړه، اختری صاحب، هم دغه درې ولسوالۍ چې تاسو اشاره ورته وکړه، په دې کې وسلوال طالبان فعالیت لري او که داعش؟ ځکه چې په دې وروستیو وختونو کې ویل کېږي چې داعش د افغانستان د شمال په ځینو ولایتونو کې فعالیت پیل کړی دی. جناب
چاروان صاحب، هغه چې تاسو ته معلومه ده دا پروژه روانه ده په افغانستان کې، چې وګړي شمال کې دا تحرکات شروع کی، خو په بلخ ولایت کې موږ تر اوسه د دې د څرګند لاملونه نه لرو او داسې نشانې د دې داعش په نامه موږ تر اوسه نه لرو. پاتې شو هغه طالبان هم ډېره کمه کچه، 204 او یا تنه طالبان موږ په بلخ ولایت کې لرو، او هغه په دې ولسوالیو کې چې ما یاد کړل تر هغه ځایو کې چې دوی پراته دي هغه تر کنټرول لاندې دي، چې مشکل د جدي نه لرو تر اوسه پورې.
بله صاحب، ډېره مننه. احسان صاحب، په وروستیو کې په تېر بیا وروسته له دې چې ناټو ځواکونو په افغانستان کې جنګي ماموریت پای ته ورسو، ورسره په ځینو سیمو کې د بیا رغونې پروژې هم سست شوي دي، کار پرې کم شوی دی، او همداراز ځینې خلک وایي چې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته هم ځینې پروژې درېدلې دي. په بلخ کې د بیا رغونې په چارو باندې دغو مسایلو ته تاثیر کړی دی؟
دا خو زه د یو خبریال په توګه زه هم تاییدوم چې د نوي حکومت له پیل سره، یا که ووایم چې له تېر یو نیم دوه کلو څخه، په بلخ ولایت کې د بیا رغونې کارونه سست شوي دي. دغلته به مخکې پرته له دې چې د ملي پیوستون ځینې پروسې په شمال کې موږ وخت نا وخت ځینې مطبوعاتي پاڼې موږ سره راځي، له دې نه پرته داسې ځانګړی هغه ډېر چې مخکې به ښکاره و، ډېر به پراخ و، ډېر به ښه و، دغه ډول چارې هغه دي تکنۍ دي. هو، کومې چې د ښاروالۍ د ښار پورې مربوط په کال کې داسې یو څو کیلومتره سړک پخول دي، دغه شیان وي، خو په ټوله کې دغه چارې تکنۍ دي.
بله، مننه. سلامت اوسئ. اختری صاحب، ستاسو په نظر د دې علت څه دی؟ آیا تاسو موافق یاست چې د بیا رغونې چارې تکنۍ دي؟
بله، زه هم د دولتي چارواکي په صفت دا تاییدوم چې دا چارې سست روانې دي، هغه له دې کبله چې دولتي بودیجه تاسو ته معلومه ده او ټولو اورېدونکو ته معلومه ده چې د انتخاباتو په پړاو کې دولتي بودیجه قسم سره مواجه شوله، او موږ د پروژو لپاره هغه بودیجې چې په نظر کې وې هغه ټولې په ټپه درېدلې دي. پاتې شوې یوه نیمه غیر اختیاري بودیجه، هغه چې د خارجیانو په لاس استعمالېږي، هغه پروژې څه نا څه روانې دي، لکه
نو لار د پندز مزار کار روان ده، هیڅ مشکل پکې نه لرو. امثال دې هغه پروژې چې د جرمنانو لخوا دلته په باندې کار کیږي، لکه د زاری او کشندې ولسوالیو تعمیرونه یا د بلخ کتابخانه، دا پروژې روانې دي. خو هغه پروژې چې دولتي بودیجه ورته ځانګړې شوې وه، هغه د بودیجې د نشت له کبله په ټپه ولاړې دي. بلې وو،
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په بلخ خبرې کوو. د بلخ ولایت سکتوري رئیس زبیح الله اختری او د دغه ولایت ژورنالیست او د چارو کارپو زبیح الله احساس سموش میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو. تاسو هم کولی شئ چې په مستقیم ډول د بلخ ولایت په اړه زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، او یا هم د بلخ د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني څپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. اوس هم د ټلیفون شمیرې 0992035540 یا هم 0982255 باندې مشته ټلیفون کولای شئ، او یا هم لنډ پیغام راوستوي اتلس زموږ د پیغام د پیغامونو شمیره ده. اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي راډیو. مهرباني.
بلې محترم سروان صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم.
سلامات
اوریدونکو، تاسو دواړو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. پښتون یم.
سلامات اوسئ. مهرباني
محترم صاحب، تاسو دواړو مېلمنو ته اصلي جواب راکړي، خصوصا خپل سره جواب راکړي. اول خو مې دا ده چې په بلخ کې د قومونو انډول څنګه دلته غیر قومونه وسیږي، او دوهم پوښتنه مې ده په بلخ کې بلخ ډېر تاریخي ابدات لري، د تاریخي ابداتو دي د بلخ تاریخي ابدات ته څه خدمت کوي، او درېمه پوښتنه مې دا ده چې دا پرونی حادثه چې وسوه ډېره غمناکه حادثه وه، آیا دغه د کوم ځای راځي د دې د خپل د دې د استخباراتو پر زور باندې دلالت کوي، خصوصا د دوی د دې د مسولینو پر زور باندې دلالت نه کوي. دغه دوی وایي چې شپته نه پر هلته و سیمینار وو. آیا دا پوښتنه که په بل ډول تکرار کړم، د شنه جوتیږي چې مخالفین په دوی کې نه پر لري، په هغوی کې نه پر لري؟
صحیح، ډېره زیاته مننه قاري صاحب. پښتون بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي صاحب.
ایرانی کلتور او عنعنات ته ډېره ترجیح ورکول کېږي، او بالخصوص ایرانی ټکنالوژي چې ده هغه په بلخ کې ډېره حاکمه ده، او د دې مخه ونیول کېږي. یو او بل دا چې بلخ په ولایت کې په دې دولتي چوکاټ کې پښتنو ته برخه نه ورکول شوې. اکثره پښتانه د دولتي چوکاټ ته ایستل شوي دي، او نه دا چې دولتي چوکاټ ته ایستل شوي، بلکې د پښتنو مشران وختن په وخت ته وژل کېږي. او د دې لپاره چې په دې اړه معلومات راکړي.
سلام. مننه. سلامت اوسئ. بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي ازادي راډیو ده. مهرباني کوي صاحب، له رادیو لری شی او خبري وکي، یا رادیو مو ټیټکې ځکه چې دی رادیو اواز مو هم راسي. مشبوط سلامات اوسې. مهرباني.
مدار خاله زما په خاله نه جنازه کاروان چې البته د خزو حقوق او د خبريانو حقوق تر کومه اندازې ته خوندې ده. یو سوال دا ده، او دوم سوال دا ده چې په فرق ولایت کې د خویندو او درونو لپاره دینه مدارس څنګه غونیسته، او څلور او دریم سوال دا ده جنازه کاروان چې البته په پښتنو قومونو ورونو او نور قومونو ترمنځ اتفاق او اتحاد څنګه ده؟
صحیح، ډېره زیاته مننه کوروادن. بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت و سهیل، کوم زینه خبري کوي؟
هلمند
شه. دی بلخ په ارتباط څه پوښتنه لري؟
وسره ځان لرو دا د پرون د بریټ پاکه
هم
وان دامن ولتي اگر د لغاده تلور کاته فوجي درشه هغه تي څنګه دغه د شیټو دامن هم چې اگر د بخات کده
صحیح مخکنی اوریدون کې هم دغه مسلې ته اشاره درلوده لکور دی ودان بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي
سلام علیکم محمد یوسف صاحب دولت پروان سرکی باګرام خلاصونه مړی کړل
مهرباني کوم محمد یوسف صاحب
زما مزمر کې پټنن دا یو نظر مې راځي دا درې کاسه ته وګورئ چې لاش یو سپېته کاسه یا تیا کاسه ځخمیان کې دا بیس د منلو وړ نه دا سره کمی کسانو دا موږ فوجان خو چې دې شپږ میاشتې زده کړې کوي یا دغه مخه رسی ولې
صحیح مننه سلامت اوسه په دې برخه کې کسم خبري وشه بل اوردون کې لرو ځان معرفي کوي مهرباني کوي صاحب ستاسو خبري
زهره فاز درام دي دوه منور سره ته خبرې کوم
مهرباني کوي زهره فاز صاحب
پته مې په موضوع باندې خبره ده کنه
دی بلخ په ارتباط کې پوښتنه لري مهرباني
ما اوز رفت زدانی ما دیدوام دولو سلیتا خبر کن
بله سب خب پوشتان کلری میربانی وکی دی بلخ پا ارتباط زموش ملمانه با تاست زوابو وی متاسفانه تلفن قطشو خیر وست بل آوریدون که او غار چه تو شبه تلفن ونه که زکه چه دیرو نورو هم ده اتصاو اتلش میری للاری اسمسون راسته ولیدی دو دوی اسمسون با هم لخ بلو ملمانو سر شریکو لومنای اختری صاحب دی قاری صاحب پشتون پشتونی وی دی بلخ پر ارتباط که مو پشتونی پیاد بی یاداش کری می زینه تکرارم چه وقت زایا نشی
تشکر پښتون ورته زوایم چې په بلخ کې ورونه مليتونه قومونه په ګډه ژوند لري او دلته موږ د قومونو د دلتانې په اساس پروګرام نه لرو هغه چې په ولایتي ادارې کې یعنی په چارواکو کې د هر قوم کسان شته په ټولو اداراتو کې داشي لرو موږ تقریبا شپارس رئیسان پښتانه لرو دغه ازبکان لرو دغه تاجکان لرو دغه د هر قوم هزارګان لرو یعنی موږ تر اوسه دا بالکل پکې نه ده کړی چې څوک په کومه ژبه څومره لوړ یا څه تعداد یا په کومه فنه سره وتلو په ګډه ژوند کوو او په ملتونو کې هم دا بالکل فضل د خدای نه لرو پښتانه له تاجکانو سره خیشي کړې ده وزبکانو له هزارګانو سره خیشي کړې ده او مشترک ژوند دلته روان ده او په فضل د خدای په دې ډلتانه کې موږ څه مشکل نه لرو دا بالکل نه لرو پاتې شو دویم سوال چې استخبارات څنګه و چې دا پېښه را پېښه شوله څلور نفر وو چې په یو رنجر موټر کې تنظیم شوي وو دا ډېره یوه پیچلې دسیسه او توتیا وه او موږ دا موټر هم شنه صحیح کړی ده هغه امنیتي کمرو دا نیولی ده او په دې باندې کار روان ده چې موږ د دې عاملین راپیدا کړو او د دې د څفه راپیدا کړو چې له کوم ځای را شروع شوې ده په دې چې په بلخ ولایت کې موږ د ناارامۍ لپاره بستر فضل د خدای نه لرو دا چې په څه شکل دا راپیدا شوی په دې باندې ډېر چټک کار روان ده انشاءالله موږ ډېر ژر په دې کې نتایج ترلاسه کړو
بله صاحب
او دا چې په یو سیمینار هلته سیمینار وو او شپېته نفر راټول وو تدابیر امنیتي څنګه وو بلې وو دا سیمه د اداراتو د دولتي اداراتو سیمه ده په دې کې د ټولو اداراتو پېچاپ مرکزونه دي او موږ د دې لپاره لوی ګېټونه دروازې لرو چې په هغه کې پیرداران لرو عسکر لرو په دروازې کې هغه دوه سرتیري چې په پیره ولاړ وو په اول ټپال کې د عسکر په لباس کې په دې باندې حمله شوې یو وژل شوی شهید شوی او بل پاتې شوی ده او بیا دوی ننوتي دي دا یوه ډېره سازماندي شوې دسیسه وه او موږ هیله لرو چې په
آینده که در تکرار میشی.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. راغلو تاریخی آبادات ته او دغه راز کلتور ته په دې برخه کې که احساس صاحب تاسو اوریدونکو ته ځواب ورکړئ او معلومات ورکړئ، بلخ یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ډېر لرغونی او تاریخي ولایت دی، ډېر تاریخي ځایونه لري، دولت څومره توجه ورته کړې ده؟ یو وخت عکسونه لیدل البته په ټولنیزو رسنیو کې د ځینې آثار د ړنګېدو تخریب په حال کې و، اوس وضعیت څنګه ده؟ حکومت ورته لازمه توجه کړې ده؟
په دې وروستیو کې هو دا خو ښکاره خبره ده چې بلخ د هېواد یو له لرغونو له هغه ولایت څخه دی چې لرغونې سیمې پکې ډېرې دي. که څه هم په تېرو کلونو کې دغو لرغونو سیمو او ځایونو ته ډېر پام نه و، خو په دې وروستو کې چې زه د یو خبریال په توګه شاهد یم، د په بلخ ولسوالۍ کې د خواجه باختر جومات باندې دمګړی کار روان دی، د نو ګنبد جومات چې هم په بلخ ولسوالۍ کې دی هغه هم پوښل شوی دی، او هغه ځینې دنده پکې ځینې ترمیمکاري هم شوې ده. خو هو ځینې ځایونه لا شته چې تر ګواښ لاندې دي، او دولت او په ځانګړې توګه اطلاعات او کلتور وزارت باید ورته پام وکړي. د بیلګې په توګه د بلخ بالاحصار دی، کوم چې هغه موږ د آریایي او هغه د یما پادشاه کیسې له ځانه سره لرو، هغه تاریخ چې له ځانه سره دغه ته چې کوم ښار و هغه نو دغه بالاحصار اوس هم تر ګواښ لاندې دی. یو له ټولو غټ ګواښ یې دغه دی چې د سیمې خلک له دغه دیوال له بیخونو نه له ځانه سره خاوره وړي. ډیری داسې هم دی، ځینې وخت دغلته د آبادۍ کوششونه هم شوي دي خو هغه بیرته تمبول شوي دي. دغه بالاحصار باید وساتل شي، دا بالاحصار تر ګواښ لاندې دی. ځینې نورې سیمې د بیلګې په توګه د مولانا جلال الدین بلخي د پلار چې کوم کور یا د ده کوم ځای و، له تیرو څلورو پنځو کلونو د ترکیې هېواد د دغه ځای د بیا رغونې ژمنه کړې ده، وعده یې کړې ده. تر کوم ځای چې زموږ معلومات دي هغه د ساختمان د جوړېدو نقشه یې هم برابره ده، خو ولې عملا کار پرې نه دی پیل شوی. تقریبا درې څلور کاله شول دغه ځای هم له ګواښ سره مخ دی، او دغه ځای باید وساتل شي. دغه هغه ده پاتې شوا د کلتور په برخه کې. زه یو خبره عموما دا کوم چې کلتور زموږ پورې اړه لري، در هر قوم که څه هم موږ افغاني کلتور د بیلابیلو قومونو د بیلابیلو کلتورونو یوه ګډوله ده چې هغه موږ مخته کړې ده، یو غني افغان کلتور لرو د دې سیمې په کچه باندې. د دغه د نږدېوالي دپاره باید یو څه وشي چې په سیمه ییزه کچه یا د ټول هېواد په کچه، که زه ووایم چې د دغو کلتورونو د نږدې کېدو دپاره اطلاعات کلتور وزارت څه نه دي کړي، او په بلخ کې هم موږ څه نه ګورو. هو په دې وروستیو کې د ځینو مدني ټولنو چې په ځانګړې توګه زه د بلخ ادبي خوځښت یو مدني ټولنه ده، او د اطلاعات کلتور ریاست او د بلخ پوهنتون په همغږۍ د افغان کلتور جشن ولمانځل شو په بلخ پوهنتون کې، چې هغه زه وایم چې لومړنۍ او وروستنۍ بیلګه به وي چې ټول قومونو په ګډه دغه ورځ ولمانځله او خپل دود او کلتور یې پکې وښودله. یو شي ته زه اشاره کوم، ممکن د ملګري پوښتنه همدلته وي چې هغه ګډ ودونه چې کېږي، که څه هم ګډ ود زمونږ د ځینې ځانګړې دلته ټولنیز او اجتماعي مرکزونه دي چې له هغو له خوا نه کېږي، او ډله ییز ودونه وي، یوازې په بلخ کې نه وي، په هرات په کابل کې هم مونږ بیلګې لرو. دا هم ما ته منشه د دې راځي چې یو دا دی زمونږ د ودونو غټ دغه ولور او هغه مصارف دي، زمونږ د خلکو ټیټ اقتصاد دی چې دې ته خل مجبور کړي دي چې راشي دغه ډول ودونه وکړي، او په دې کې راشي. ممکن دغه ډول ودونه کم خاص زیان به ونه لري، خو هو دا اړخ ښکاره دی چې د افغانستان تاریخ کې موږ دغه ډول دود نه لرو چې په ډله ییزه توګه د 500 او 600 او 100 جوړې یو ځای په یو هوټل کې سره واده وکړي. خواړه دی چې اقتصادي بوج په دغه خلکو باندې کم وي، په دغه جوړې باندې او ډېر په کمو پیسو باندې واده کوي، وغه پیسې هم د بل خوانه ورسره مرسته شي دي. نور په ځانګړې توګه بلخ کې زه د افغان کلتور د وژنې، د افغان کلتور د دې د محوه کولو لپاره، یا د ایراني کلتور د ودې لپاره پخکاره داسې څه نه ګورم. زه بیا هم دغه خبره اورېدونکو ته کوم چې زما کلتور په اړه لري، او دا باید زه وساتم.
بله ډېره زیاته مننه کور ودن اختری صاحب. یو اورېدونکي دا پوښتنه درلوده چې په بلخ کې دی خبریالانو او همدغه راز دی شزو دی حقونو وضعیت څنګه دی او دینی مدرسې شته او کنه؟ یو بل اوریدونکو نوم یې فکر کوم چې همت دی، همت لیکلی دی چې په بلخ ولایت کې د الوکانو او نجونو چې ښوونځیو ته ځي شمیر څومره دی؟ آیا تقریبی درته معلوم دی؟
در دوم سوال باندې د پوره شوم
بوځه همت او همدارس بلوردون کې وکیل احمد رښتین پوښتنه کړې چې وای په بلخ کې د زدکونکو شمیر څومره دی؟
تشکر. اول پوښتنه بشری حقوق، هغه څه چې د ښځو حقوق، د خبریالانو حقوق، د بیان ازادي او هر هغه څه چې په بشري حقوقو کې راځي په بلخ ولایت کې په ډېر څرګنده توګه دې ته احترام کیږي او د دې د ژوندي ساتلو لپاره موږ کار کوو او هیڅوک په دې ځای کې حق نه لري چې په بشري حقوقو باندې تیری وکړي. او تر ډېره بریده موږ پولیس، موږ نظام دې ته تیار شوی په دې ده چې په دې اړه له خلکو سره، آزاد مجامع سره مرسته وکړي، همکاري وکړي. پاتې شوه د دکونکو اندازه په بلخ ولایت کې 6,50,000 متعلمین لرو، یعنی شاګردان د مکتب، او د 4,000 شاوخوا د دې لپاره معلمین لرو چې په معلمینو کې تقریبا 50% ښځینه دي. نو دا زه فکر کوم دوه سوالو ته به جواب ورکړي چې د ښځینه د ښځو حقوق دلته څنګه دي او د تعلیم کچه څنګه ده. پاتې شو موږ په متعلمینو کې هزل کیاس 50% نجونې په مکتبو کې لرو او دا شمیر بیا په پوهنتون کې لا تر دې هم پورته ده چې تقریبا د 8,000 سرحد ته رسیږي، چې موږ 28,000 محصلین لرو په 12 مختلفو پوهنتونو او غیر دولتي او غیر دولتي موسساتو کې تعلیم موسساتو کې.
بله سم ډیره زیاته مننه. ځینو اوریدونکو تقریبا هغه پښتني راسته ولیدي چې زموږ میلمنو ورته ځواب ویلی دی. مثلا یو اوریدونکو مسعود حنفی او غنو نور لیکلی دی چې په بلخ کې داعش تاو کنهشته دی، پښتني ته ځواب ویل شوی دی. یو شمیر نور بیا په دې اړه پښتنه کړې چې په پرونی پېښه کې ملي امنیت مسؤول او باید ملي امنیت ځای رئیس مجازات شي. به حد زیات اوریدونکو په دې اړه نظر څرګند کړی چې په دې دوړو موضوعاتو زموږ میلمنو نظر څرګند کړی دی. اوس د ټلیفون لري اوریدونکو غواړو چې که تازه پښتني لري، داسې پښتني چې تر اوسه پورې نه وي مطرح شوی، دا شی به مشته په 0992235 او یا هم 0982255 ټلیفون راوکی. اوریدونکو لرو، مهرباني. بله صاحب، له کوم ځای نه خبري کوي؟
زه محمد ولید هلمند سلام کوم تاسو سلامونه
ورمه. سلامات اوسه محمد ولی صاحب، پوښتنه مو څه ده؟
پوښتنه مې دا ده، آیا په بلخ کې داسې ولسوالۍ چې د دولت تصرف وتلي؟ او بله پوښتنه مې دا شته چې دغه کې په بلخ کې نامنۍ ته وجه
څو فیصده څنګه دي د نامنۍ په وجه؟ ځکه ستاسې اواز قطع شو. بله صاحب، مطمئنه اوسه چې ستاسو د ولایت په شان به مکتبونه نه لري چې بند وي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ستاسو د میلمه څخه زما دا پوښتنه ده چې آیا په بلخ ولایت کې داعش یا دولت اسلامي نښې څرګند شوی او که نه؟
بله، په دې موضوع زموږ میلمه ښاغلی اختری نظر څرګند کړو. مخکې تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې واورئ، دوباره هم اوریدای شئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو،
شاه محمود د کابل نه زنګ والی.
مهرباني کوي شاه محمود صاحب.
ستاسو د مېرمنو مې یوه پوښتنه وه، هغه هم په همدې ارتباط چې دوی اوس ما د دې خبرې واورېدې چې دلته د پښتو او د قومونو او دا مسایلو دا شته دي، او دلته ښکاره هغه موضوع ښکاره ده چې پښتانه په ښکاره هلته ټکول کېږي او د فشار لاندې دي، ځکه نیول کېږي، هغې خپل مانځکو ته نه پرېښول کېږي.
بله، دوی خود خبر رد کرد، تاسی ور سر موافق نه است، تاسی پخپل چلی دلی دی؟
نه بلکل موافق نیم، از اکر چی دا خو پتا خبره نه دا خبره دا
سعی
ولی دا نظر وار
کرد. سعی دیر زیاده منه دا دیزمکو مسئله مو یاد کرد، پا دی برخه که با دوی نظر واخلو، البته پا نور و برخو دوی خبر نظر سرگند کرده. بله اردون که لرود زن معرفی که ی آزادی رادیو لرادیو لری شی او یا هم دی رادیو آواز ټیټ کړئ، کنه بیا مجبوری شو چې ستاسو ټلیفون قطع کو. سید منان ساده صاحب مهرباني،
پښتنه مې دا د میلمنو نه بلخ کې کوم پانتون لري او که پانتون لري دې لیکچر په کومه ژبه ده؟ پښتو باندې لیکچر ولرل کېږي که په پښتو باندې فارسي باندې؟
صحیح ده، مننه. بلخ پانتون لري او د افغانستان یو له څو مهمو پانتونونو څخه دی. بل اوریدونکی بل روز ځان معرفي کوي. آزادي راډیو سلامت اوسئ، له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
محمد
نبی نوانه من دینونو لکنه
اکنه
اکنه شد. دو پشتانه مو ساده؟ در خیلی سال پشتانه در بلکی 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 خبری وکی خیر.
بله سروان صاحب توخیم زابلیلک.
مهربانی توخی صاحب. توخی صاحب تاسو خو همیشه تلفون را کوئ، له رادیو لري سي
دا ډیر کلونه کیږي چې ټول والیان بدلیږي او د بلخ محترم والی صاحب عطا محمد نه بدلیږي. آیا دا د دغه زور واقعي علامه ده او که خلکو ته ډیر محبوب او خوښ ده او که د حکومت زور نه ورسیږي؟ او بل په پرونۍ پیښه کې چې په مزار شریف کې رامنځته شوه، داسې خبرونه راځي چې د محکمې رئیس سید مراد شریفي او د سرانوالي مصر عثمان دا په وزل سوي کې دي او که په زخمیانو کسان کې دي، او د دهدادي ولسوالۍ قمندان صاحب محترم جنرال آصف هم په وزل سوي کسانو کې ده او که په زخمیانو
کې. ډېره زیاته مننه. اوس له اورېدونکو هم هیله کوو چې څو شېبې ټلیفون ونکړي، چې زموږ درانه مېلمانه د بلخ سکتوري رئیس ښاغلی ذبیح‌الله اختری او د بلخ ژورنالیست او د چارو کارپو ښاغلی ذبیح‌الله احساس تاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. لومړی هم اختری صاحب، تاسو مهرباني وکړئ، آیا په بلخ کې هم داسې سیمې شته چې هلته د نامنۍ په وجه ښوونځي پکې بند وي؟
د دیو ورونو سوالونه ما یادښت کړی دي. محمد علي ورور د تړلي مکتبو په ارتباط پوښتنه وکړه. موږ شکر الحمدلله تړلي مکتبونه نه لرو، په دې چې موږ خلک د پوهې سره ډېره مینه لري. په هر قوم قدیم کې دي، دوی په خپلو مکتبو مین دي، هم نجونې هم هلکان درس وایي او دوی غواړي چې په پوهه کې ژوند وکړي. پاتې شو شاه محمود ورور د پښتنو په اړه ویلي چې هلته تضاد روان ده. یوه خبره زه پکې ډېر لږ څرخېږم، هغه د تنظیمو ترمنځ سابقه روابطو باندې زه ډېر څه نه وایم، ولې دا سیاست ده. خو په قومونو کې هېڅ طرفګني نه شته، د قومونو کلي تر کلي څنګ پر څنګ ژوند ده. که تاسو ورور غواړئ چې دا وګورئ، شاه محمود ورور ته زه بلنه ورکوم، را دې شي، زه به کلي په کلي د پښتنو تاجکانو ازبکانو هزارهګانو په کلو وګرځوم. بې سلا بې امنیته به زه په څوارلسو ولسوالیو کې وګرځوم، دی به پخپله دا خبره پوه شي چې دلته دا خبره نه شته. پوهنتونونه لرو، بلې وو، یو دولتي پوهنتون لرو او تقریبا څلور پنځه نور شخصي پوهنتونونه لرو او نور لوړو تحصیلاتو شخصي موسسات لرو چې په مجموع کې 28,000 محصلین په دې کې درس وایي. بلې څومره په دری ژبه دي، پښتو ډیپارټمنټونه هم لرو، د ازبکي ډیپارټمنټ هم لرو، او غواړو په دې وروستیو کې د ترکی ژبې ډیپارټمنټ هم په پوهنتون کې، په دولتي پوهنتون کې ایجاد کړو. اتلس ډیپارټمنټونه لرو، هغه لرو پوهنځي لرو په خپل دولتي پوهنتون کې. پاتې شو بل دا چې د بلخ والی ولې نه بدلیږي. دا د بلخ هغه خلک له ده سره مینه لري، دی همکار کوي. موږ په دغومره وخت کې خلکو غوښتلي دي چې دی نه شي تبدیل، او که بیا تبدیلیږي هم د دولت مامور ده، په دې کې هېڅ مشکل نشته. اشرف غنی صاحب، عبدالله صاحب د تصمیم ونیسي، زه دا ضمانت کوم چې دی به بدلیږي. خو د بلخ ولایت خلک له ده سره مینه په دې لري چې امنیت ورته ساتلی، وطن ورته جوړ کړی، کار پکې روان ده. ټول افغانستان نه دلته امنیت موجود ده او شیرازی موجوده ده. نو په یو څه کې چې ورانی نه وي، خرابي نه وي، د خلک ولې په خپل جوړ ځان باندې په حساب دوا وکړي. او پاتې شو بل سوال چې آصف قومندان نه ژوندی ده، موږ فقط یو د شپږمې حوزې عامر شهید شوی ده. رئیس د څارنوالیم شکر الحمدلله ژوندی ده. رئیس د شهري څارنوالۍ ظاهر نایب نادر شهید شوی ده. موږ څلور څارنوالان شهید شوي دي، او اته نفره سرتیري او منصبداران هم شهیدان درلودل، او څو نفره هم مراجعین چې آصف پکې نشته، او شریفي چې تاسې ویلې، شریفي هم وکیل صاحب شریفي شکر ژوندی ده. د نن په جنازې کې اشتراک کړی و، زه هم ورسره غږېدلی یم، هغه هم شکر ده ژوندی ده.
بله،
ورور دی مساحت هغه وکړه پوښتنه کړې وه، 14,340 کیلومتر مربع سیمه د بلخ ولایت ده، له درې مملکتو او درې ولایتو سره، څلور ولایتو سره موږ هم سرحد یو. زه فکر کوم دا سوالونه به حل شوي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروان. شغله احساس صاحب، یو مسله چې دا یو اوریدون کې چې له کابل ټلیفون کړی و، قسم د نورو برخو د پښتنې نورو برخو ته ځواب وویل شو، شغله اختری هم ورته اشاره وکړه. دا خبره چې د یو شمېر خلکو ځمکه غصب شوې دي، او هغوی لا هم په پاکستان کې مهاجر دي، خصوصا هغه خلک چې د پاکستان په بلوچستان کې مهاجر دي. د ازادي راډیو خبریال ته په دې وروستیو ورځو کې ویلي و چې په شمال کې د دوی ځمکه که غصب شوی دی، ځکه خپل کورونو ته نشي ستنېدلی. دا مسله څومره جدي ده په بلخ ولایت کې؟
په بلخ ولایت کې لکه څنګه چې د هیواد په نورو سیمو کې د ځمکو د غصب لړۍ په تیرو لسو کلونو کې وه، په بلخ کې هم وه. د بلخ زه په سیمه ییزه توګه ځینې بېلګې وایم، د بېلګې په توګه په سګنیش او په دغو سیمو کې د مالچرونه غصب شوي دي، او له دې مسلې نه د اختري صاحب په ګډون به د بلخ ولایت ټول چارواکي دا خبر له ما سره مني. همدا ډول راز په د ښار په سطحه وایم چې تقریبا د نن نه د سې کال به کېږي د هشار سازۍ محترم وزیر صاحب مزار ته راغلی و، او دوی زه دې کې به لږ غلط شم چې یا به وزیر وو یا به کم لوړ پوړی چارواکو، هغوی پریس کانفرنس درلود او دا خبره ښکاره کړه چې په بلخ کې تقریبا 250 خارګوټي دي، او په دې 250 خارګوټي کې شپږ دیرش غیر قانوني دي. نو چې کله یو خارګوټي غیر قانوني شي، له ټولو مهمه خبردار ده چې دې کې د ځمکې د غصب ځینې مسایل دي، او دغه ډول ستونزې لري. دې کې شک نشته چې په بلخ کې ځمکې غصب شوي دي، او زموږ هم بار بار هم دغه ډول راپورونه پرې ورکړي دي، او د خلکو غوښتنې هم دا دي چې نه یوازې د بلخ محلي چارواکي بلکې مرکزي چارواکي هم باید دغه ډول مسایلو کې د بلخ او پټول شمال کې په دې باندې مقصود کې او راتاو شي، او د دې ستونزې د حل لپاره کار وکړي. زه یو څه پاتې کېږم معارف ته. معارف ښکاره ده په بلخ کې مونږه تقریبا د بلخ د معارف خطوب تر ډیره مزار ښار پورې رالنډ دی. کله چې مونږ له مزار ښار نه بیرون وځو، نو بیا د معارف هغه چیرې نه ګورو کوم چې په مزار ښار کې ده. واقعا په مزار شریف ښار کې مونږ تر ډیره پورې د معارف په برخه کې پرمختګونه لرو. دلته د الکانو نجونو د درس، دلته هغه د کانکور نتایج چې مونږ ګورو، د شاګردانو لیوالتیا چې ګورو،
په مکتبونو کې د مسلکي استادانو شتون چې ګورو دغه ستونزې تر ډېره پورې نشته. خو کله چې موږ کلو ته ځو تاسو یقین وکړئ داسې معلومات هم شته چې په لرو پرتو سیمو کې یا په ولسوالیو کې یو استاد یو ښوونکی په یو وخت کې تر دوو نه نیولې تر څلورو ټولګیو پورې په یو وخت کې درس ورکوي. نو په ولسوالیو کې دا زموږ د معارف هغه د کیفیت کچه ده چې په یو وخت کې یو ښوونکی څلورو ټولګیو ته درس ورکوي. هیڅ مسلکي ده په د ښوونکو د تشکیل د کمښت له امله په د ولسوالیو په کچه باندې د بلخ معارف د نشت برابر دی. هلته دومره خاصه نه دي شوي او دا هغه اړتیاوې دي. د ودانیو په اړه شپږ سوه شل یعنی څه باندې شپږ سوه شل دغلته موږ ښوونځي او مدرسې او دارالمعلمین او مسلکي ښوونځي دا لرو چې په دې کې لا هم یعنی یو سلو دیر شاوخوا دا ودانۍ نه لري، یا په جمعاتونو کې دي یا په کرایي خونو کې دي یا د لمر مخې ته او دغه هغو کې په کې لست روان دی. نو زموږ غوښتنه بیا هم خلک چې موږ نه غوښتنه کوي دا هغو همدا ده چې هغه معیار چې په مزار شریف ښار کې دی هغه باید ولسوالیو ته وغځېږي، ځکه چې لا هم زموږ په ټوله کې د هېواد ستونزه همدغه ده چې زموږ هر څه په ښارونو پورې رالنډ وي او کلو ته نه غځېږي. د خبریالانو د ستونزو په اړه یو شی وایم چې هو زه د یو خبریال په توګه دا وایم او ممکن دا را سره د بلخ نور خبریالان هم وګڼي، ځینې تر یو ځایه پورې موږ خود سانسوري باندې یو هغه را سره وي چې موږ باید خود سانسوري وکړو په خپلو راپورونو کې په خپلو هغه څه چې موږ کار ور باندې کوو ځینو سوژو کې ځینو مسایلو کې. هو دا ستونزه شته، یعنی په هغه توګه که په هره کچه یې وایې په ټوله کې هو
یعنی ممانعت نشته خو تاسو په خپل ځانو نه سانسوروي منظورم دا دی.
هو په مستقیمه توګه مونږ باندې چا هغه نه ده کړی، داسې څه نه دي شوي. یعنی زه خپله په تېره لس کلنه دوره کې تقریبا دوه داسې پېښې لرم چې زه چارواکو غوښته یم او ما نه پوښتنه شوې ده تر دې چې زما د راپور په خلاف باندې چارواکو پریس کانفرنس ورکړی دی چې دغه کار داسې نه دی تاسو څنګه کړی. په داسې حال
نو همدا کافي نه بولئ چې یو خبریال ځان سانسور کړي په خپله همدغه ویره کافي ده؟ نو
بالکل زه کافي بولم دا بالکل. یعنی تقریبا په تیر کال کې چې زه خپل د په بلخ کې د شمال د انجمن د خبریالانو د معاونت مسؤلیت را سره دی، یعنی درې څلور ورځې مخکې موږ له همدغه ځایه راپور درلوده د خبریال په ورځ باندې چې په بلخ کې تقریبا د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر دیرشو پورې پېښې په بلخ کې نه په ټول شمال کې ثبت شوي دي. دوه د وژنې پېښو لرو. لا هم دلته خبریالان په هغه توګه چې باید وي له ستونزو سره مخ دي او دا ستونزې هر اړخیزې دي او دا ښکاره خبر ده. هو خبریالان له ستونزو سره مخ دي.
ډېر زیاته مننه. مخکې تر دې چې ستاسو د خبرو په ارتباط د ښاغلي اختري نظرم وپوښتم، یو پوښتنه بله هم له تاسو لرم. احساس صاحب، هغه داده چې په بلخ کې تاسو مخکې د بلخ ادبي خوځښت یادونه وکړه، ادبي فعالیتونه هم په نسبي ډول ښه دي بد نه دي، که زموږ اوریدونکو ته په دې اړه څه معلومات ورکوي؟ په بلخ کې څو ادبي ټولنې دي، څه ډول کار کوي؟ د اکثر ولایتو خلک ممکن خبر نه وي.
یعنی که زه ووایم چې بلخ به یوازینی نه یو له هغو ولایتونو څخه دی چې دلته د ټولو ژبو دا یو ادبي حوزه ګڼلی شو. که د دري ژبې حوزه وي نو د پښتو ژبې هم حوزه ده او مهمه حوزه ده. او په دغه برخه کې زه له خپلو چارواکو څخه چې اختري صاحب را سره مخامخ دی له دوی څخه مننه کوم چې دغه زمینه که برابره شوې ده، دري ژبو ته هم برابره ده او پښتو ژبو ته هم برابره ده او دلته دغه کار روان دی. خو یوه ګیله شته، یوه ګیله دا ده چې دغه هڅې په آزاده توګه روانې دي. دغه فرهنګیان او دغه ادبي چوکاټ چې کوم پر مخ ځي دا د دوی د بسپنو له لارې د بیلابیلو د خپلو خرچو له لارې دغه سیستم مخ.
نو بیا له چارواکو ولې مننه کوئ؟
چارواکو په یو اړخ کې مننه کوو، په یو اړخ کې مننه کوو چې خلک تر دې وایي لږ تر لږه داسې مننه کوو چې تر اوسه پورې کوم بندیز نه دی لګېدلی.
هغه حالت تر دی دی کور ودان لګ تر لګ هغه نسبی امنیت چې په مزار خار کې دی هغه موږ ته د دې زمينه برابر کړې د فرهنګیانو ته چې دغه څه دغه لړۍ روانه وي هغه مننه سره هم دی چې پورې ده نو وو
دا مونږ ول چې څو مجلې خبرې شي څو ادبي ټولنې دي کلنډو وایس چې د خبرونې وخت کم دی
په بلخ کې د مدني ټولنو لیست کې درته وایم تقریبا لشتې تو څخه اوري چې دا غلطه د بیلا بیلو ژبو د بیلا بیلو قومونو هغه ټولنیز فرهنګي مرکزونه چې دي تقریبا تر 150 پورې مونږ د غلطه چاپی رسنۍ لرو چې ډیرای په کې محلانه دي بهو لا ورسپانه نشته دا څو کاله مخکې وا هغه هم اوس نه چاپی دي اونې د خبرو نشته دي محلانه شته هغه شته مجلې شته په بیلا بیلو ژبو باندې همداسې د تلویزیونونو شمیر هم تقریبا لاسو څخه پورته دی د خصوصي تلویزیونونو پرته له ملي تلویزیون څخه چې دوی ته کار کوي رادیوګان هم په همدغه شمیر کې دي او فعال
زیات مننه ښاغلی احساس اختری صاحب د معرف په برخه کې کلن نظر څرګند کړي ښاغلی احساس وایي چې د معرف وضعیت په صرف مرکز کې ښه دی په ولسوالیو کې خوند نشته څه وعده ورکوي چې په ولسوالیو کې به هم د معرف وضعیت بهتره کیږي
دا دا په ټول هیواد کې زه فکر کوم چې دا لړۍ روانه ده چې هر څوک وایي په ښار کې ژوند وکړي او معلم چې زه له دارالمعلمین نه فارغوم شهادتنامه په لاس کې ورکوم راغلی د لکلي نه وي خو وظیفه په ښار کې غواړي دا ده چې مسلکي معلمین زړه نه ښه کوي ولسوالیو ته او نه غواړي چې ولاړ شي بیرته محلاتو ته په دې خاطر موږ د معلمینو د کمښت سره په محلاتو کې یعنې په سیمو کې مواجیو او دا زه فکر کوم تنها په بلخ کې به نه وي په ټول افغانستان کې به وي د چې ویل چې په یو زمان کې څو سنپوته واقعه په دې مورد کې موږ مشکل لرو موږ په خپل وخت کې د پوهنې وزارت نه دا غوښتي دي چې د اطرافو معلمینو ته معاش ور زیات کړي امتیازات ور زیات کړي او ډېرې کړي چې معلم زړه ښه کړي ولسوالۍ ته ولاړ شي خپل کلي کې درس ورکړي راغلی له خپل کلي نه هغه خو بېرته خپل کلي ته نه ځي خو دې چې د ښار ژوند خوند ورکوي نو زه فکر کوم دا به په مرور د زمان ښه شي چې کله موږ وکړی شو په اطرافو کې په ولسوالیو کې په کلیو کې د ژوند بنسټونه ورته جوړ کړو او هلته وکړی شو چې د معلم لپاره د ښه ژوند زمینه مساعده شي
بله
یو خبره او د خود
سانسوري
په اړه زه وایم چې احساس سره به سره په دې کې شاید هم نظر وي چې ښه ده چې زور سانسوري نه لرو او زور سانسوري به څوک بېلګه ورنه شي کړی په بلخ ولایت کې په دې چې موږ په خپل پولیس امنیت نظامی چارواکو باندې پورا هغه لرو واک لرو او دوی موږ کنټرول کړی دي او هیڅوک د چا سره د زور په
نړۍ
نشي غږیږي
ډېر زیاته مننه ښاغلی سلامت اوسئ ډېر زیاته مننه د بلخ ولایت سکتوري رئیس ښاغلی زبی اختری او د ژورنالیست او سیاسي چارو د ټولنیز چارو کارپو ښاغلی زبی ولایت ساسخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه مو تر پای واوریدل او ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام لري د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه مه هیروي
دواړه په سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولي کې کو ستا پستر کو کې چور شوم د جهان می واړه پرې کو یو ورځ د شامر مان مې زیاواز ستا پچاو پچنو ستا باندې و بدستر ګنا پناو یو ورځ مونږ ستړي لته تومر ډېر پلس بوڑی لدے تم ڈیر یور عاشقان عارفان وو زاو تو